رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو د المرصاد په نوم باندې رسنۍ د پاکستانی طالبانو د پخوانی ویان د یوې مقالې تر خپرېدو وروسته چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې سره د پاکستان د اړیکو یادونه شوې د طالبانو حکومت د پاکستان د رسمي غوښتنې پر اساس یاد رسنۍ بند کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان کولی شي چې د داعش خراسان ډله په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد وکاري؟ درنو اوریدونکو نن ماښام موږ په همدې موضوع د امریکا غږ آشنا راډیو په دې سپینې خبرې یا روک راست خپرونه کې د میلمنو نظرونه اخلو. زه سید سلیمان آشنا او زما همکار حفیظ آصفی صاحب ما سره په پروګرام کې وی او ستاسو قربانی یو.
تشکر آقای آشنا. با سلام خدمت شنوندگان. امیرکم که آقای آشنا فرمودن در برنامه روک و راست سپین خبر امشب در مورد مسئله حضور داعش در افغانستان، نزدیکی روابط احتمالی پاکستان با داعش و ای که آیا پاکستان میتوانه از داعش به عنوان ابزاره علی حکومت طالب استفاده بکنه صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه مهمانای محترم برنامه را خدمت شما معرفی کنیم با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشی. زه زیبا خادمیم، داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسي پام را اړوم. باختر خبری آژانس د تورخم د کمیسار مولوی عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی دی چې پاکستانی چارواکو دغه دروازه نن غرمه هغه مهال په مشهود ډول وتړله چې د موټر چلوونکو څخه د ویزې او پاسپورت غوښتنه کوله. دغه کمیسار زیاته کړې ده چې طالبانو هم متقابل اقدام کړی او هغو پاکستانی ټرک ډرایورانو ته اجازه نه ده ورکړې چې ویزې او پاسپورټونه نه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پخوانیو موافقو په اساس د ډیورن په کرښې په جوړو دروازو کې د ټرکونو له ډرایورانو نه د پاسپورټ او ویزې غوښتنه نه کېدله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نومبر په 6مه اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې د 400,000 ډیر افغانان د پاکستان لستانه شوي دي. په خبر کې راغلی دي چې د پاکستان پولیس د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې کور په کور ګرځي او د افغانانو نه د اسوګنې اسناد وړي، مګر افغانان شکایت لري چې اسناد لرونکي افغانان هم ایستل شوي دي. دبليو اف پی ویلي دي پاکستان په ډیر بد وخت کې د افغان مهاجرو ایستل شروع کړي. په افغانستان کې د دبليو اف پی مشري حساب افغانستان ته د سنو شو افغانانو سره د کتنې نوروسه د ایکس په شبکه کې په یو ویډیوي وینا کې د لکونو افغانانو د جبري ایستلو په ناوړه حالت اندېښنه څرګنده کړې ده. هغې ویلي دي چې دغه افغانان په داسې یو بد وخت کې ایستل شوي چې په خپل هیواد کې نه کافي خواړه لري، نه هم د استوګ نځای او نور امکانات. د افغانستان د آزاد مطبوعاتو د ملاتړ ټولنه نی وایي په تیرو سو باندې دوه کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې 25% تلویزیونونه بند شوي دي. نای د تلویزیون د ورځې په مناسبت چې هر کال په نړۍ کې د نومبر په 20مه منځل کیږي، په بیان کې ویلي دي چې تلویزیون په تیرو 12 کلونو کې د بیان د ازادۍ، د خبر رسولو او د عامه ذهنیتونو د روښانولو په برخو کې خورا مهم رول لوبولی دی. خو سږ کال دغه ورځ په داسې وخت کې را رسیږي چې د افغانستان له نیمایي زیات تلویزیوني چینلونه بند شوي دي. د خزو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو څنګه او د مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي ادارې د افغانستان په زندانونو کې د بندي خزو او له زندان نه تخلاصېدو وروسته د دغو خزو د ملاتړ د پاره په ګډه یو تازه اقدام کړی دی. د خبر تفصیل ته ساسې پام را اړوم.
د خزو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو څنګه د اقرا په 9مه نیټه په ویبپاڼه کې لیکلي دي چې د افغان مرمنو لپاره د دې سازمان استازي الیسن دیویدیان او د مخدره موادو د مخنیوي د ادارې استازي انوبها سودا د ګډ همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دغه دواړه ادارې به په زندان کې له زندانونو او د متادانو په مرکزونو کې تر علاج وروسته دغو ښځو سره د مرستې لپاره په ګډه کار وکړي چې مسؤولې روسي روغتیایي مرسته ورسره وشي او بیرته په ټولنه کې ځای پیدا کاندي. د راپور د مخې زندانی مېرمنو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي ته ویلي دي چې غواړي بیرته خپل کلیو او کورونو ته ستنې شي، خو په دې نه پوهیږي چې کورنۍ به بیرته ومني او کنه. دوی دا هم ویلی دی چې غواړي نوی مسلکونه زده کړي او کار وکړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
کاناډایي مطبوعات وایي شپږ هغه افغان کورنۍ هم د پاکستان نه افغانستان ته شړل شوې دي چې د مهاجرت کارونه یې خلاص دي او کاناډا ته د تلو په انتظار دي. د کاناډا یو پخوانی نظامی جان فلټم د پاکستان دغه دریز غندلې او اندېښنه څرګنده کړې ده. جان فلټم د هغه غیر انتفاعي سازمان د پروګرامونو مدیر دی چې د بحراني هیوادونو د خلکو د ایستلو مسؤلیت لري. هغه ویلي دي هڅه کوي چې دغه کورنۍ د افغانستان نه کاناډا ته انتقال کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي چې د اسرائیلو سره د اوربان احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. د هانیه سرګندونو دا هیلې پیدا کړې دي چې د اکتوبر په وومن لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. روسیې نن د نومبر په 28 ویلي دي چې د بنګال په خلیج کې د هند سره ګډ سمندري تمرینات کوي. متحده ایالاتو مخکې د روسیې سره د هند د ګډو تمریناتو په حق له اندېښنه څرګنده کړې. د ماسکاو د دفاع وزارت ویلي دي چې د دې تمریناتو هدف د روسیې او هند ترمنځ د سمندري همکارۍ پراخول او پیاوړي کول دي. امریکا وایي چې په نګورنو قرباخ کې د کرکیش له کبله د ځپل شوو خلکو سره 1.1 میلیون ډالر مرسته کوي. د متحده ایالاتو د پراختیایي چارو ادارې یو اس ایډ نن د نومبر په 28 په دې حق له اعلامیه خبره کړې ده. آذربایجان د سپتمبر په میاشت کې د سیمه بیا ونیوله او له دې کبله 140,000 ارمنیانو اکثریت په ډله ییز ډول گاونډي ارمنستان ته وکوچید او په آذربایجان کې د ارمنی بیرتون غوښتونکو واکمني هم ختمه شوه. آذربایجان او ارمنستان دواړه د دې غرنۍ سیمې د مالکیت دعوه لري او دوه ځلې جګړې کړې دي چې زرګونه کسان په دې جګړو کې وژل شوي دي. او د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیوف د نومبر په 28 فرانسې تورن کړ چې د باکو سرسخت مخالف هیواد ارمنستان ته وسلې ورکوي او په قفقاز کې جګړه پاروي. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرهباغ د سیمې د مالکیت پر سر د 16 راهیسې په شخړه کې ښکیل دي او تر اوسه یې 2 ځلې جګړه کړې ده. آذربایجان د سپتمبر په میاشت کې په ارمنی بیلتون غوښتونکو د ګړندیو بریدونو نه وروسته د نګورنو قرهباغ واک ترلاسه کړی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه رک راست اسپین خبری هستین که در رابطه با مسئله حضور شاخه خراسان داعش در افغانستان، ارتباط پاکستان با این گروه و احیانا احتمال استفاده پاکستان از این گروه در برابر طالبان صحبت میکنیم. مهمانهای محترم برنامه جناب آقای آصف مبلغ، استاد دانشگاه در ترکیه و آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای میرویس افغان، تحلیلگر امور سیاسی هستند. برای فعلا جناب آقای مبلغ هم روی خط داریم و آقای افغان هم. جناب آقای مبلغ، سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را داره؟
سلام به شما جناب آقای آصفی، همکار محترم شما و مهمان محترم شما.
تشکر از حضور شما جناب آقای مبلغ. جناب آقای افغان، سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را مشنوید؟
مننه، ژوندی اوسی. تشکر تاسو استاسو اوریدونکو ملمنو طول تا جور پخیر.
تشکر، بارز تشکر از هر دو مهمان محترم. با اجازه شما آقای آشنا، من با آقای مبلغ شروع میکنم. جناب آقای مبلغ، ما گزارش های متعدد و ضد و نقیض در مورد حضور شاخه خراسان داعش در افغانستان داشتیم. طالبان ادعا میکنن که داعش اصلا وجود نداره و یا احیانا اگه باشه بسیار کمرنگ هستن. گزارش های رسانه غربی میرسانن که داعش در افغانستان هست و بیش از بیش به نیرومند شدن و تقویت گروه خود پرداخته. ما میخواستم قبل از اینکه بحث روی روابط پاکستان با این گروه آغاز کنیم، در مورد حضور داعش در افغانستان و شارک های مالی داعش صحبت بکنیم. بفرمایید.
خب شما میفهمید که تفکیک کردن گروه های مختلفی که مخصوصا در جغرافیای پهناور مثل افغانستان، بخشای از پاکستان، بخشای از شبه قاره و خدمتتان عرض کنیم که در بخشای از آسیای مرکزی موقعیت داره، تفکیک این مجموعه های تروریستی یک مقدار مشکل هست. حتی شما ترانسفر نیرو و همچنین مبادله اطلاعات، مبادله امکانات گروه ها را در گذشته شاهد بودید و هستید و کتاب های تحقیقی که راجع به اینا نوشته شده از همکاری های بسیار بسیار تنگاتنگ گروه های مثل شاخه داعش خراسان، القاعده، طالبان پاکستان، طالبان افغانستان در سالهای قبلی حکایت داره. حتی سراج الدین حقانی نیروهای زیادی را شما می فهمید که مدیریت کرد که از داعش، القاعده، طالبان پاکستان و طالبان افغانستان در جنگ سوریه اشتراک بکنه و این در کتاب آنتونیو جیستوسی با مدارک ثبت شده هست. بنابراین من فکر میکنم که اینها مجموعه های سیال هستند که به تناسب فضای سیاسی به همدیگه قرض میده، به همدیگه مراودات داره و گاهی هم روی منافع با همدیگه ممکن هست که دچار مشکل شوند. در افغانستان این گروه ها حضور داره، امروز گروه طالبان در قدرت هست و تضادهای منافع هم ممکن هست که با بعضی از این گروه ها پیدا کرده باشه، از جمله شاخه داعش خراسان، و به همون شکل حمایت های گسترده ای هم طالبان از گروه های مثل طالبان پاکستان انجام داده که غیر قابل انکار هست. اینها چی از بیس های تعلیمی که اینا در افغانستان داره، چی از گرفتار شدن مجموعه های از انتحاری های که از افغانستان به پاکستان رفته. بنابراین ما میتونیم بگیم که این گروه ها نسبت به بازه زمانی ممکن هست که تغییر تحولاتی در منافعشان به وجود بیاره، ولی واقعیت چی هست که در افغانستان فعلا همه اینها به شمول داعش خراسان حضور قوی دارن.
بنهایت تشکر.
مننه مبالغ سپتاستم، سلام وړاندې کوم او افغان سپتاستم، ستړی مشویم کورم ودان چې پروگرام کې موږ بلنه منلې ده. د داعش ارتباط پاړه یا د داعش فعالیت پاړه خو متواتر راپورونه رسنیو کې زی اوریدون کې بم په جریان کې ډیر وخت چې د طالبانو حکومت ورسره هته د جمهوریت په وخت کې په زونو ولسوالۍ کې په جګړو کې باخته او بیا په خپل حاکمیت کې څو څو ځلی عملیات وکړل، په بلخ ولایت کې، په کابل کې، او په مشرقي کې، او په نورو ځایونو کې، او داسې ثابته کړې ده چې داعش نور هسته دلته نه لري او ختم دی او خال خلک پیدا کیږي د منځ به وړل کیږي. اما اوسنۍ دغه ادعا چې یو رسنۍ کړې ده او په هغه کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی ویان په قول باندې دغه ویل شوی دی چې پاکستان د داعش خراسان ډلې سره یو ډول همکاري لري، لاسرسی لري، او دا د طالبانو د حکومت پر ضد د فشار د الې په توګه کاری. تاسو ته تا چون په دې اړه باندې تاسو ډېر څېړنې کړي دي او ډېر معلومات لري، معمولا دا څه ډول قصه ده؟ اصلا واقعا پاکستان چې اصلا په افغان طالبان ټول تپل شوي چې دوی دا تربیه کړي روزلی او شل کالی دا جنگول، اوس څنګه د په ضد باندې مثلا بلې ډلې ته رجوع کوي یا ضرورت یې پېښ شوی دی؟
مننه آشنا صاحب. که چېرته موږ وګورو یا د داعش تاریخ چېرته وګورو، نو داعش خو په 2014 کال کې جوړ شو او تر جوړېدو شپږ میاشتې وروسته دا د خراسان دله چې دی ورته وای یا دایش خراسان چې ورته وای دا څنګه دی اخلاص وکړ دی دله کې هغه وخت یو شمیر توندلاري طالبان چې اوس افغانستان حکومت ته دوی په لاس کې دی دا موجود ول یو شمیر د ټي ټي پی پاکستانی طالبان موجود وو دین دی اسلامي دی اسلامي غړي ما وخت د دایش خراسان دلی غړي ول او هغه وخت کله دا دله جوړس ول دی دلی ته ځینی بیروزګار ځوانان هم ور جلب سول ورغلل د دوی پلیکو باندې ورګاټ سول نو په ناڅاپي توګه باندې داسې اطلاعات ترلاسه سول چې دایش په هغه وخت کې د تر 15000 دینو اطلاعات دا ویل چې ان تر شپږو وزرو پورې د دوی شمیر ورسید او دا شمیر هغه وخت نه د هغه مال د افغانستان حکومت د منلو وړ وو ویره ځینې لرله او هم هغه وخت پاکستان هم ویره ځینې لرله په پاکستان کې اندینی بریدونه وکول او په افغانستان کې موجود نړیوال ځواکونه چې موجود وو هغه یې هم اندېښمن کړی نو ټول ډیټا د لور یو په یو خل باندې دایش ته لاس ورواچو داغه وخت خبره ده او دایش د خپلو کوششې شروع کړ خو دایش په افغانستان کې په ننګرهار ولایت کې د زابل په دای چوپان کې په فراه ولایت کې هغه وخت ترونه راوېستل او په ننګرهار کې خو یې دینی سیمه هم خپل کنټرول لاندې ونیولې نو یوازې وسلواله جګړه نه وه چې د دایش خلاف پکې د لاغه وخت د دایش خلاف ډیر زیات تبلیغاتي کمپاین هم و چې دا د دغو درو ډلو یا د دې درو لوريو په ګډ توګه باندې چلاوه یو د افغانستان حکومت یو د پاکستان حکومت او یو نړیوال ځواکونه ول او په دې تبلیغاتي کمپاین باندې کافي ډیر پیسې هم خرج شوې داغه وخت خبره ده نو کله چې دوی د دایش خراسان دله لګي د دې شانو سره مخامخ شول په مابین کې د کمپاین په نتیجه کې طالبان دا وتل د دایش خراسان دلی سره جګړې ته ملا وتړل تاسو به یاد وي په بیلا بیلو ځایونو کې بریدونه ور باندې وکول او د دایش او طالبانو ترمن د جګړې بیلا بیل خبرونه هغه وخت رامن تسول دا د دې پرله پسې تبلیغاتو او وسلوالو بریدونو بیا دایش کمزورې کوي او دا کچې ورور راچېدله چې تر اوسه پوری راټیږي او راغله د سوونو ته دا توسم خلک وایي چې په افغانستان او پاکستان کې یا په سیمه کې د دایش خراسان دله شاوخوا په سلګونو کې کسان دي چې چریکي بریدونه چاودني ځانمرګي بریدونه کوي او مهم اهداف په نشه کوي اوس راځي چې ټیکی ته چې د دې ډلې چې اوس د پاکستان په تړاو باندې کوم خبره احسان الله احسان کړی ده د احسان الله احسان د مقالې پر بنیاد باندې ویلای شو هغه مقاله اوس خو په لدار سنینه وتلې ده اما د احسان الله احسان په تړاو باندې د پاکستان د حکومت له لوري رسمن له افغان طالبانو څخه دا غوښتنه شوې ده چې احسان الله احسان له ترکیه نه د ایران پر لاس باندې نیمروز ولایت او بیا افغانستان ته داخل شوی ده د دوی غوښتنه ده چې دا د پاکستان ته وروسپارل شي نو تر کومه بریده چې احسان الله احسان دا خبره کوي چې پاکستانی حکومت د دایش تر شا ولاړ دی دا به ځکه ډیره حقیقت ته نږدې وي چې احسان الله احسان د پاکستان حکومت له نږدې پیژني یو دلی اتحادي کې شوی دی بل دلی نیولی دی او په پاکستان کې په ټي ټي پی کې پاتې شوی دی هغه اشکال چې د ټي ټي پی یو ډله د پاکستان د پوسټر کنټرول لاندې ولا هغه احسان الله احسان څارلې ده کدل ته موږ راسو دا غباس لږ دوکې یو بل اړخ تر څخه ولاړ نشي د ټي ټي پی درې برخه دی و برخه هغه خونساسي ټي ټي پی د په افغانستان کې موجود ده د تیر جمهوریت په وخت کې مهاجرت کړی و یو ډله هغه ټي ټي پی ده چې په پاکستان کې جنگیږي و ډله هغه ټي ټي پی ده چې پاکستان پوز جوړ کړی ده او د پاکستانی دینو سیاستوالو په وینا باندې په پاکستان کې د نننه بریډونه د خپل د پوز په ګټه بریډونه پکوي نو دا ټول شان احسان الله احسان له نږدې لیدلې دي کله چې دا شان له نږدې لیدلې دي دا د مقاله لیکل د تر دې راه د پوری شای دا ادعا حقیقت ته نږدې وو چې پاکستان د ترهګرو ډلو په جوړولو کې لاس لري او په تیر تاریخ کې دا ثابت شوی ده چې لبا د مرغه په سیمه کې چې څومره ترهګري او وسلواله مذهبي ډلې جوړې شوی دي اغه ترشا په یو نه یو باندې باندې پاکستان موجود وی اغه سپورټ کړی وی اغه پر فشار درولې وینو ز زما په نظر باندې به د احسان الله احسان مقاله یا ادعا
لا حقیقت ډیر لری نیوی. بله، تشکر آقای افغان. جناب آقای مبلغ، شما اظهارات آقای افغان در رابطه با آنچه ادعا میشه که احسان الله احسان سخنگوی قبلی تحریک طالبان پاکستانی نوشته در رابطه با روابط پاکستان با داعش صحبت کردن، به نظر شما چقدر امکان داره که در عقب شاخه خراسان داعش پاکستان هم حضور داشته باشه و بتونه احیانا احتمالا در آینده هم بتونه به عنوان ابزار فشار علیه حکومت طالبان استفاده بکنه؟
ما میخواییم یک نکته را خدمتتان عرض بکنم. منطقه را که بخشای از افغانستان و بخشای از پاکستان را احتوا میکنه، منطقه بوده که متاسفانه به سالهای سال محل پرورش مجموعه های مختلف افراطی بوده. به اشکال مختلف این منطقه ها ناامن بوده، مردمانی که در این مناطق زندگی کرده و میکنه در رنج بوده. ما همیشه فریاد زدیم که شعارهای پوپولیستی از یک طرف، منافع خرد بازیگران محلی که در این مناطق هست از طرف دیگر، پیوند این منافع با حکومت‌های منطقه از جمله پاکستان از طرف دیگر باعث ویرانی و بربادی این ملت است. اما حرف ما همیشه تعبیر به فاشیزم شد. ما حرف ما این هست که اگر در سابق با شعارهای مختلف یوم ملت باعث شدند که رفاه، آرامش و امنیت از مردم ساکن این منطقه گرفته شود و نگذاره که یک ثبات سیاسی در دو طرف مرز حاکم شود، مسبب ای سیاست مدارای چالاک بود که هم در افغانستان مقصر هست و هم بازیگران محلی در این منطقه هست. امروز بحث داعش خراسان که احسان الله احسان ادعا میکنه که پشت ای امروز طالبان قرار، من میخواهیم بگم که پاکستان در مقابله با سیاستگران افغانی که منافع ملیشان را نشناختن از ابزارهای مختلف استفاده کرده و متاسفانه از ابزارهای بد استفاده کرده. یک روز از ابزار طالبان استفاده کرده، امروز احتمال داره که از ابزار داعش استفاده بکنه. چرا؟ به دلیل ای که بعد از آمدن آقای عمران خان در پاکستان، رشد جنبش تحفظ پشتونخوا، رشد طالبان پاکستانی، افتادن قدرت به دست طالبان افغانستان و نفوذ نشنالیست های فرصت طلب در داخل طالبان افغانستان، پاکستانی های اهل پنجاب را به خودشان آورد که انگار بنا هست اتفاقات در جغرافیا بیفته، بنا هست که اتفاقات در جغرافیا بیفته و خواب های مجموعه میخواد که تعبیر شود. اما ما همیشه گفتیم که این خواب هست و باعث میشه، باعث تباهی ملت ما میشه. من تعبیر به ملت ما میکنم. عمران خان را به زندان انداختن، درست؟ از او طرف دیگه شما میبینید جنبش تحفظ پشتونخوا به شدت زیر فشار هست. از این طرف هیچ بعید ندانید که ممکن هست که ابزارهای مثل داعش خراسان را علیه این شعارهای که به خواب زمستانی میمانه برقرار بکنن. مگر من این هست که اون روز اگر آقای غنی شعار پوپولیستی میداد و علی وزیر را به ارگ میطلبید، ما میگفتیم که این به صلاح ملت افغان نیست. ما میگفتیم که شما با 40 میلیون ساکن مردم ما در این طرف و اون طرف خود را با 200 میلیون پنجابی نزنید و اینا به ما میگفتن که شما در مقابل دایه یک ملت قرار گرفتید. ما میگفتیم شما اگر دلتان برای همین ملت میسازه برای رفاهش کار بکنید، برای ثبات و آمدن بله. آرامش در این منطقه کار بکنید. 120 سال هست که افغانستان مطلق و 75 سال مخصوصا بعد از آمدن پاکستان همین منطقه‌ای که معذبت کردم در رنج به سر میبره. مسئولش کی هست؟ کسایی که شعارهای هوایی میده و امروز همه آدمای شعارهای هوایی میده در بین طالبان هم غیر مسئولانه شعار دادن و غیر مسئولانه پشت طالبان پاکستان ایستاد شدن و امروز اگر این رنج مضاعف بر مردمان این منطقه بیاید و دامن این رنج مردمان دیگر افغانستان را هم بگیره، مقصرش همین مجموعهای
بله. من نه مبالغ سیب یو دو معلومات تو پاره ویو چه رشتی هم زنی منابی چه دغو نیابتی دلو یا چه گنلکی گی البته کلا او یا دغا تروریستی سازمانونو چه زنی نریوالو ادارو دخوان مهم و ادارو دخوان البته لکه ملگری ملتون او یا ده حکومتونو لکه ده امریکا دخوان چه اغا پا تروریستی سازمان پنوم سب دی د داعش د خراسان څنګه پاړه باندې په 2014 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډله یو ترګر ډله یاد کړه بهرنی البته او ورسره دام ولیکل چې البته د امریکا د ملی استخباراتو یو د تروریزم ضد ادارې البته دا یاد کړیو او دا ویل چې د سناوله غفاری په نوم باندې یو مهمترین رهبرانو نه د داعش خراسان د څنګه مشر چې بیا په 2021 کال نومبر یعنی همدې میاشت کې او د 2021 کال کې د یو نړیوال ټررریسټ په نوم باندې معرفي کو او دا یو ترګر ډله ګڼي او په ابتدان چې کله افغان سپتاسم ذکر کړ چې دوی د تحریک طالبان پاکستانی د ډلې د ملګرو سره یو ځای دغه ډله را جوړه شوې ده، نو دلته یو پیچلی سوال هم دا پیدا کیږي چې اوس تحریک طالبان پاکستان د چا د خوا جوړ دي، د دوی رهبری څوک دي او چیرته یي، د داعش خراسان څنګه د کم ځینې خپل امکانات کوي، رهبری څوک ده، چیرته یي، او بیا دا د افغان طالبانو سره چې اوس په افغانستان حاکم دي، د دوی سره تیر په دغه 15 کاله یا 20 کاله تاریخ څه ډول مشترکات دي او څه دي. تر ډیره پورې دا ښکاري چې دوی اکثرا د یو قوم نه مشي لري او یو ډول اهداف لري په مذهبي لحاظ، مګر په جنگونو او عملیاتو او ځینو سیاسي غوښتنو کې به توپیر وسی. اوس پوښتنه دا کوو افغان سپتاسنه چې د داعش خراسان ډله په یو ډول باندې دشمنه ډله د طالبانو د افغانستان د طالبانو په ضد یاده شوې ده او د تحریک طالبان پاکستان ډله د پاکستان د حکومت پر ضد یاده شوې ده، دا څنګه امکان لري چې د پاکستان حکومت د دومره وکړې شي چې هم د دې ډلو سره لاسرسی ولري او هم د دغه موجوده حاکم طالبان د افغانستان دومره د ځان نه لري وګڼي چې هیڅوک پکې پلوې نه لري او دغه په ضد باید چې د داعش خراسان په نوم ډلې نه استفاده وشي؟ یعنی د پاکستان کمی ګټې دلته د سوال لاندې راغلی دی چې غواړي د طالبانو په ضد باندې اوس فعالیت وکړي. کله دغه برخه واضح شي مخکې ما غوښتل چې ډېرې واورم، ما چون وضاحت نه شو غواړم تکرارا په بل ډول دا پوښتنه وکم، کله دغه برخه معلومه شي مهرباني.
مننه آشنا صاحب، د داعش او د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان باسونه دوا جلا باسونه دي. ما مخکې وویل چې په لومړي سر کې چې په 2014 کال کې دا ډله جوړه شول او بیا د داعش خراسان په نوم باندې څنګه خلاص کړل دا او د عبدالرحیم مسلم دوست تیر کال د طالبانو تسلیم شو وسله پرمځکه کې شو، د لومړنۍ کمانډان و چې بیاتی وکړ د داعش خراسان ډلې سره. هغه وخت هم عرب یا د داعش د اصلي مرکز څخه خلق دلته نو راغلي، دلته د تشکیلات وکړل دا شی جوړ کړو، دا تشکیلات لبیلا بیلو ډلو څخه خو ابدي کسان ورغلل یا په دیلا بیلو ډلو کې ډیر تدلاري کسان ورغلل د دې ډلې سره یو ځای شول او دا ډله جوړه کړو. اوس چې خلک وایي چې د داعش یو غړی مثال په افغانستان کې ولیدل شو، هغه به تیر په خوانې داسې کس وي چې اوس بناست پر کور، یا په پاکستان کې ولیدل شو داسې کس وي چې ناست وي پر کور باندې. تر کومه هده پورې د پاکستان او د طالبانو د اړیکې مسله ده او پاکستان غواړي چې پر طالبانو باندې فشار واچوي، دي کې دوه درې عمده لوی خبرې دي. پاکستان د فشار هر وسیله اوس د طالبانو خلاف کاروي او د دې معنی هرگز دا نه ده چې ټول پاکستانی حکومت یا د ټول پاکستانی پوز د طالبانو خلاف سوی وی داسې نه ده داسې هم نه چې ټول طالبان دي د پاکستان د پوز خلاف سوی وی ولی د ګټو مسله ده ګټي په دې ځای کې څو اقدامات وو په د ورستیو کې پاکستان ډیر په زغر د وکړل یو د افغان کډوالو د بی وخت شړلو په ځله موضوع شړلو مسله وا چې پاکستان راوخسته د ټولو انساني او ټولو نړیوالو نورمونو او قانونونو خلاف کې د افغان کډوالو په ایستلو باندې لاس پورې کړ دا د فشار یو وسیله وا دوه وسیله د فشار دا ول چې پاکستان دا ولر چې یو لیست خپور کړي چې افغانستان کې د پاکستان پر لار تجارت کې دا مال وړلای شي دا نشي وړلای دا مال وړلای شي دا نشي وړلای دا چې یو لیست خپور کړ دا هغه په جرم باندې یو تعداد یعنی یو تعداد تقریبا 15000 شاوخوا کانټینرونه په مالونو بارې ایثار کړی دي د کراچی په بندر کې دا دوه وسیله وکړوله دریم وسیله دوی دا وکړوله چې تورخم او چمن داتې غتی لاری دی پر ډیورنس کرښه باندې افغانستان ته د تاګ راتګ د تجارت دا لارې په ټپه وټللې نن نه خبر خدا دی چې اوس موټر چلوونکو تام دی ویزه د تاګ راتګ اجازه
لري
په خو هغه پر ادي کارتونو باندې تللای شوی دا بل وسیله دی وکړوله درې څلرم وسیله چې دوی کاری چې اوس طالبان نن په کندهار کې راغونډي پر دې باندې باس کاوه هغه دا ده چې دوی وایي چې د پاکستان هغه طالبان چې د جګړې په وخت په پاکستان کې پاتې شوی دي د یو شمیر سره ویډیوګانې شوی دي د یو شمیر څخه ژغونه ریکارډ شوی دي یا به د افغانستان خلاف ځغ وی یا به بل ځغ وی ارته چوي دوی وایي چې دا به اوس د طالبانو خلاف خبروي دا ټول فشارونه د دوو عمده لویو اهدافو لپاره پاکستان کې یو لوی هدف دا دی چې پاکستان داسې انګیری چې طالب یې غیسه وایي دی او د یاغیتوب دا چترې پر سر باندې اوس مست ولر د هغه چترې غرزولې دی چې دوی بهرني پالیسی په خپل پلاس کې اخته ده د قطر په مذاکراتو په دوران کې پاکستان د طالبانو د اجمن اخستی و چې بهرني پالیسی تجارت دا به مش تاسو سره کوي مش پر لاس تاسو کوي او تاسو به ټي ټي پی او بلوت ازادي غشتن کیږي دا په افغانستان کې د پی هغه وخت جنو طالب مشرانو د هو سر ور سره شورولې او ژمنه هم ور کړی ونه اوس طالب په داسې حالت کې دی چې بلوت خو بارل په افغانستان کې نشته د ټي ټي پی ځینی خونساسي غړي چې په خوا د جمهوریت په وخت کې راکړتي او افغانستان ته هغه موجود دي پاکستان نو توي چې نه داخله غالت دي تاسو به مشتراش پاره ما ته پروند یو طالب کمانډان خبره کوله یعنی طالبان تر دې ا د اوس په پاکستان خبر دی یا اطلاعات لري او ویل چې په وزیرستانونو کې سپیسیفیک سیمه راشوي په داتوره په دې سیمه کې پاکستان بمباري او عملیات کوي د ټي ټي پی خلاف دا معنی چې طالب اوس د یو حکومت بنه الته غوړه کړي ده او دغه حکومت یا په کابل کې هر حکومت چې دی لبا د مرګه اسلام آباد د منلو وړ نه وي دا په چیر کې ثابت شوی دی د داوود خان په زمانه کې هم ثابت شوی دی د ډاکټر نجیب په زمانه کې هم ثابت شوی دی په راځه تر مجاهدینو پورې بیا د طالبانو تر سیر دي زمو تر اوسه پورې دی همیشه هغه د حکومت مخالفي د لی سپورټوي نو دلته موږ ځکه ویلای شو یا احسان الله احسان ځکه د اټکل کوي چې داعش خراسان دله د پاکستان د حکومت لوري پر فشار درول کیږي چې ترڅو پر طالبان په وځپی هغه په دې تناظر کې چې پاکستان کله هم د هیتی او افغان حکومت ملاتړ نه دی کړی چې والی یوې دورې حکومت ته تیاغه د طالبانو د تیری دورې حکومت په کوم پاکستان نشته یو او طالب بل لار نه لرله اوس طالب له امریکا سره خپل اړیکې لري له اروپا سره خپل اړیکې لري له روسیا او چین سره خپل اړیکې جوړې کړې دي همدا نن د روسیې د چین څخه د طالبانو یو پلاوی رالی دا نن دا ورسېده کابل ته ما یې له ځینو غړو سره خبرې وکولې دا معنی چې پاکستان ته دا د منلو وړ نه دي او پاکستان یو داسې افغانستان کله هم نه زغمي په خپل گاوند کې چې داغه اړیکې د نړۍ سره داغه راشه درچې دي د داغوی پر خپل لاس باندې وینو ځکه بدی د خراسان دایښ خراسان داله هم پر خپل پر څور ته دروي او پاتوس د ټي ټي پی باس ټي ټي پی د دایښ خراسان دلی سره فیل اله هیڅ داسې تړاو نه لري ها دا تړاو پاکستان ورته ورکوي چې په نړیوالو باندې ټي ټي پی وځپی یا طالب ته دا بهانه په لاس ورکړي چې دایښ خراسان د لستاسو هم مخالفه ده او زموږ هم مخالفه ده نو سی سی پی د دوی ملګری دراسي که په هغه شکل یې نسی را سره ځپلی په دا شکل خو یې را سره ودپئ اما تر اوسه پورې داسې هیڅ نشي نشانې نه دي ښکاره شوي چې ټي ټي پي دي د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو راوروسته له داعش خورستان ډلې سره یو ځای کوم عملیات کړي وي یا دې کوم ځای را ښکاره شوي یا دې کوم برید دوی کړی وي او دوی په نظریه کې هم سره بیل دي په هغه دیني نظریه کې په دیني فکر کې هم دوی بیلوالی لري داعش عموما د شیعه مسلمانانو خلاف عملیات کوي تر ډېره بریده پورې او ټي ټي پي چې دا هغه داسې نه ده ټي ټي پي
تشکر آقای امان. بله تشکر. اگر برگردیم دوباره آقای مغلق با حضور داشت در افغانستان، افغانستان بعد از حضور طالبان و تحت حاکمیت طالبان که حملات یکی پای دیگر همچنان در نقاط مختلف افغانستان صورت گرفت، مثلا حمله بر کاج امی یک سال پیش بود دقیقا، آیا گروه داعش خودسران به اصطلاح رهبری گروه داعش شاخه خراسان داعش چنین عملیات را خودشان پیریزی میکنن؟ آیا چقدر در این عملات دستای دیگه و یا احیانا پاکستان هم در عقب زینا هست؟ یک و دوگه ای که داعش یا شاخه خراسان چی هدف را در افغانستان دنبال میکنن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان؟ آقای مبلغ
ما چند نکته رو میخواییم خدمتتان عرض بکنم. مسئله افغانستان و مسئله پاکستان شفاف هست، ما نیاییم پیچیده بکنیم. پاکستان میخواید تجارت افغانستان به دست بگیره و یا میخواید که سیاست خارجی دولتهای افغانستان به دست بگیره و یا مخالف بوده از زمان داود خان تا به نجیب تا به حالا هر حکومتی که در کابل مستقر شود. ما بیاییم اوضاع را از طرف دیگه ببینیم. چرا این خصومت همیشگی بین پاکستان و افغانستان خاتمه پذیر نیست؟ بگذاریم از این که دوران استعمار مرزها را چگونه کشیدن، چی شد چی نشد، در این مرز کشی ها عده زیادی از تاجیکان ما در آسیای میانه مانده، عده زیادی از ازبک های ما در آسیای میانه مانده و یک کشور مستقل دیگه هست به نام ازبکستان، ترکمن های ما به همین شکل و به همین شکل فارسی زبان های ما از هرات مرز کشیده شد جدا شدن. خب این مرز وقتی کشیده شد بخشی از مردم افغانستان در پاکستان جدید ماندن، اما از 1947 به بعد حکومت های افغانستان که بسیار تحت شعار نشنالیزم افغانی قرار گرفته بودند و این برمیگشت به او تئوری هایی که محمود طرزی و بعد از او کسان مثل هاشم خان و محمود خان و بقیه پیروی کرده بودند، خطاهای مکرر را در سطح بین المللی مرتکب شدند و هنوز هم مرتکب میشن و هنوز هم متاسفانه این خطاها از مردم ما قربانی میگیرند. ما بیاییم اول قبول بکنیم که افغانستان دارای ساختار جغرافیایی خودش هست در قرن 21 در سال 2023. این مرز از واخان شروع میشه تا به پایین به اسپین بولدک و به چمن و به اینا باید بپذیریم که ختم میشه. وقتی ما نمیپذیریم که مرز ما در اسپین بولدک، در چمن، در جاهای دیگه ختم میشه، وقتی به انواع حیله آقای غنی به نام تجارت آزاد افغانهای دو طرف مرز را معاهده می‌بنده با حکومت تحت حاکمیت حزب انصاف و آقای عمران خان که بدون پاسپورت گذر بکنه، از او طرف دیگه انواع وقایع تروریستی مخصوصا در سالهای اخیر بعد از حکومت طالبان در افغانستان اوج میگیره در پاکستان، ثبات را شما نه در افغانستان میبینید نه در مناطق قبایلی. اگر شما به جای دولت پاکستان بودید چی میکردید؟ رسما جمعه خان صوفی از عملیات هایی را که نجیب در خاک پاکستان انجام داده گزارش داده در بنام بله.
اگر بر بگردیم مشخصتر صحبت بکنیم جناب آقای مبلغ، روی مسئله داعش حضورش در حال حاضر و ای که چی هدف را دنبال میکنه و چقدر در عقبش غیر از گروه داعش هم افکار و اندیشه های متفاوت دیگه حضور دارن.
داعش تفاوت را که داره این هست که داعش معتقد به نشنالیزم افغانی نیست، اما هم طالبان افغانستان از ایدئولوژی در خدمت نشنالیزم افغانی استفاده میکنن، به همون شکلی که تی تی پی پاکستان هم در خدمت نشنالیزم افغانی هست و بلوچ های پاکستان را با خودش یک جا کردن. بس مسئله تمامیت ارضی پاکستان هست، چرا قبول نمی کنیم؟ داعش دارای شعارهای ایدئولوژی که حکومت فراگیر اسلام و خلافت اسلامی و اینها هست، اما گروه های مثل طالبان از ایدئولوژی به عنوان ابزار نرمی برای پیشبرد مقاصد نشنالیزمی خودشان استفاده میکنند و این را دولت پاکستان متوجه شده. ناهمگونی های اگر در شما بیایید مجموعه های زیاده را که امروز در پاکستان احزاب سیاسی را که نزدیک هست به جبهه خیبر پختونخوا، برید شما با اینا صحبت بکنید، آیا صحبت های اینا موافق با تمامیت ارضی پاکستان هست؟ با اینه که جنسیت و به اصطلاح پاسپورت پاکستانی را اینا حمل میکنن، کدام کشور رش؟ من حرف من این هست امروز بگذارید که مردم خیبر پختونخوا تحت حاکمیت پاکستان به حقوق خود برسند و شما شعارهای واهی ندهید که این شعارها باید تباهی مردم خیبر پختونخوا و مردم ما در کنر و جلال آباد و اسپین بولدگ و جاهای دیگه خواهد شد. ما حرف ما این نتونستیم اینه میره به سیاستگر افغان بفهمانیم که منافع ملی افغانستان این هست که شما جغرافیای امروز افغانستان را صاحب شوید و اگر دستتان رسید از طریق نرم به مردمان آن طرف خط دیورن خدمت.
مبالغ صاحب بله او بخی چه از من وقت کم ده زه دستاسو ده خبرو پی امتداد با یوه یادوانه کم چه اوس وقتی په تقریبا په لکونو خلکو د دیورن اغه غاړي چې په پاکستان کې دي هغه اعتراض کړي چمن بولده کلارې بند کړي چې هغه د کابل او د افغانستان د حکومت په امر نه ده کړي په خپلې کړي، یعنی دا خط مرزي چې تاسو یادوي چې دا د افغانستان حکومت هم نه ده، د حکومت اختیار کې نه ده، ولسونه نه مني او دا ولسونه کده ستاسو په اصطلاح ویا کال کیږي که شپږ ویا کال کیږي که په نام نه کې ژوند کوي کار څنګه دي دوی اغوی د خوانم یعنی نه منل کیږي، دا څه نه ده چې ټول د دوی په خوخې دي پر صورت ما صرف دا یادوري کوله او بخې یو پښتنه بل کوم زما مل مامن نزی مبالغ سره زه تاسو فرصت در کوم مبالغ سره بو بخې تاسو سره یو دوی شتقي نورم وخت لرو، اما افغان سب فکر کوم دغه وخت
اغوی افغان میرن از خاطر فقط
بو بخې بیر تر اعظم تاسو نه پښتنه دی جواب یاد کې وساتې لطفا چې دغه نشي او بخیله افغان سه پښتنه مې دا کول چې د طالبانو د واکمنې دلو سره القاعده ډله د تحریک طالبان ډله د مرکزی آسیا ځنی جهادي ډلې یا گروپونه دا معمولا د افغان طالبانو متحدین بلل کېدل او ټوله لوی ویره چې د نړیوالې ساتي باندې مطرح شو لغه دا و چې د سې نشي چې د طالبانو په بی واکمنی دو سره دوی په افغانستان کې خوندی زی پیدا کی او بیا جهان ته تهدید پیدا شي، اما یوازنی مخالف ډلې چې هغه په افغانستان کې حضور او خود او ډیر قوي و خود هغه د دایشه خراسان ډله و چې لوی عملی وکړلې مثلا په پیښور کې وکړلې په بلوچستان کې وکړلې په افغانستان کې دننه ډیر وکړلې او حتی په دغه اخره کې چې د امریکایي قواوې وتلې د کابل په وای میدان کې وکړلې چې دیارلس امریکایي عسكر پکې ووژل شو. معنا دا چې که پاکستان د دې ډلو سره وسه پوری دا ثابت شي چې دوی لاس پوڅی دي او دینه استفاده کوي، معنا دا چې دا د یو نړیوال تروریستي سازمان ملاتړ کوي چې هغه د امریکا او د امریکا د متحدینو منافع او تم زیان رسیږي. نو دا پاکستان ته خو یو ښکارا بد الهام نه بخي یو بد خبر نه دی پاکستان حکومت لپاره خصوصا نظامیانو ته چې فکر کوي دا استخباراتي لوبه کوي.
فکر کوم پاکستان په دې مسله کې عادي دی، پرون ما د پاکستان د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو د وزیر جان محمد تیزی خبري اوریدلې، ما یو ټویټر مور باندې وکړ، هغه په ډیر ښکاره ډول باندې وایي چې پاکستان د طالبانو سره په تیر جګړه کې بشپړ همکاري کړې ده، کومک کړې نه، اوس باید طالبان له پاکستان سره د ټي ټي پی خلاف کومک وکړي. هغه ځکه به تاسو ما ورې دي پروت که تاسو د جانه ټي ټي خبرې وکړي هغه به درته ومني، یعنی دا معنا چې د پاکستان د پاره د ترهګرو ډلو سره تعلق لرل د دا یو پیغور نه دی لبد مرغه د پاکستانی پوج د پاره او تر کومه بریده پورې د پاکستان د شتون خبره ده. د افغانستان سره خو د ډیورنډ مسله له پاکستان له ایند سره د دوی شخړه پرځنه خو همیشه هلته مشخړه وي. دا هیواد د 1940 څخه دا هیواد چې سیمه کې جوړ شوی دی دا سیمه نه آرام سیمه ده او له بده مرغه د نارامه یو ځینې علاقې آشنا ته نه دی چې دوی همیشه د خپل هیواد اقتصاد له جګړې سره تړلی دی. یعنی دې ته وکتل چې د انګریز ازادي خو هند هم په هغه کال کې واخیستل په هغه اگست کې دی واخیستل دی یو ورځ په توپیر اما هند کوم ځای ته ورسېد. اقتصادي نن د دنیا پنځم اقتصادي ټکنالوژي او نه پېژم هر لارې کې تاسو وګورئ هند د نړۍ یو سیال هیواد دی اما دی پرشار روان دی ولی پرشار روان دی هغه د دوی نه کیسی پالیسی دی او هغه د دوی دا پالیسی دی چې په همیشه تروریستي ډلې سپورټ کړی دی همیشه توندلارو ته وسلی ورکړی دی همیشه د حکومتونو خلاف کار کړی دی. اوس که موږ راځو القاعده له داعش سره مقایسه کوو القاعده ډیر ضعیف شوی دی. اوس په افغانستان کې د الزوایری ترمړی نیورسته د القاعده څرک نه لیدل کیږي کوي ډیر مړه ده ډیر پټه ده اما داعش بریدونه کوي داعش اوس هم غلچکی بریدونه کوي کړی دی بیا بیا یې خپل حضور ثابت کړی دی حضور یې ثابت کړی دی یعنی کی داعش وجود لري موجود دی او برید کولای شي یا کوچنی برید یا غټ برید دا د دا د داعش ثابت شوی عمل دی اما تر کومه بریده پورې چې طالبان دي طالبان داعش و هم دا په خدای ساتي تر پر حقیقت سترګې پټې نه کو ډیر زیات خلک یې ووژل د داعش په نوم باندې چې په هغه کې به ديني بېګنا خلک هم د طالبانو له لوري وژل شوي دي کې شک نشته. اما مسله دا ده چې داعش اوس څومره لوی خطر دی طالب ته په دینی لحاظ باندې طالب کو یو مذهبي ډله ده په دینی لحاظ باندې یوازینی خطر چې په شوالا شي هغه داعش دی ځکه طالب داعش ته ډیر اساس هم دی او ځکه دغه اوس دا خبرې را برسېره شوې دي چې ته پاکستان د طالب سره راغلی دی نو شاید داعش تر شا ودرېږي. په لومړي سر کې چې هر ډله جوړیږي استخباراتي ادارې خپل کسان ورننه باسي شاید پاکستاني استخباراتي کسان به هم ورننه وتلی وي کدا چې نه وای د داعش شعارونه په راولپنډي کې چا ولیکل په پنجاب کې پر دیولو چا ولیکل په لاهور کې چا ولیکل د دې شعارونو خو اکثر موجود دي انټرنیټ موجود دی یعنی دا داعش خو شک نشته موجود دی کچومره په افغانستان کې وي هغهمره په پاکستان کې موجود دي اما په پاکستان کې د نن داعش د داعش موجودیت کدا پاکستان دای وټول غواړي د افغانستان خواته د افغانستان خواته دا جګړه وړل غواړي اسانه بنوي وي د پاکستان لپاره ځکه د چریکي جنگونو د چریکي جنگونو دا کومه سلسله چې دا د طالب تر نورو شاز دا ده طالب شل کال په افغانستان کې چریکي جګړه کړې ده نو اسانه بنوي وي د دوی په وړاندې راتګان چې ولی شتون یې ستا
مننه میرویس افغان صاحب زه سفی سے په اجازه یو یادونه کوم مبلغ صاحب خبرې ما مخ کې قطع کړلې تر تیره پوری د مبلغ صاحب خبرې په دې ارتباط دي چې شاید اوریدونکو ته موضوع نه لري ښکاره شي عمل لري په دې نه دي چې د مبلغ صاحب په باور باندې چې دا د ډیورند کرخي جنجال چې د افغان حاکمانو د خوانه همیشه نه دی منل شوی هغه پاکستان د خپل تمامیت ارزي د پاره د نیابتي جګړو په ذریعہ باندې د افغانستان حاکمیتونه کمزوري ساتلو هڅه کړې ده. اوس چې طالبان هم د افغانستان طالبان وي هڅه کوي چې غواړي یو مستقلی او دغه سي یو ملي ګرایي یا ملت پالنه کوي نو پاکستان حکومت بیا مجبور دی چې د خپل ارزي ساتلو د پاره هغه دا ډول ډالونه کومه کوي او بخښنه مهرباني مننه مبلغ صاحب مهرباني وکړئ
تاسو بخښنه غواړم طالب دا امان الله خان غازی اکسونه لنگی دا مچا بابا اکسونه لنگی ملی بیرغ نه پریږدي دا ازادي ورځ منځلو ته نه پریږدي ملی اساسات لمن جوړي طالب ته څنګه ملی ګرا وایلای یا څوک څنګه ملی ګرا ورته ویل چې نو دا طالب سیاست مذهبی سیاست دی نیشنلیست سیاست نه کیدای
بخښنې کوي آقای مبلغ صحبت کنه آقای افغان فقط 3 دقیقه به ختم برنامه مونده آقای مبلغ بفرمایید.
دقیقا به همین شکل که شما هم توضیح دادید جناب آقای آشنا من معتقد به این هستم که تا زمانی که ما در افغانستان جغرافیای فعلیش در به رسمیت نشناسیم و صاحب این جغرافیای فعلی خود را ندانیم و برای ما برای حاکمان افغانستان این جغرافیا از شمال تا جنوب، از شرق تا غربش برای ما یکسان نباشه، من فکر میکنم ما دچار مشکل خواهیم شد. و متاسفانه این شعارها دور از واقعیت هست. اگر ما احساس بکنیم که 1% نتیجه میده این نوع گرایش ها و این نوع حرکت های پوپولیز و هزینهش بر مردم به اندازه هست قابل تحمل باشه، ما هم نوا میشیم. اما واقعیت این هست که شما باید سر در جیب تفکر فرو بکنید که بعد از 75 سال مخالفت با مرزهای رسمی پاکستان، با حکومت پاکستان، حتی در سازمان ملل رفتن حکومت افغانستان گفتن ما کشور نام پاکستان رو نمیشناسیم، حتی به همین دلیل بود که داوود خان رفت در بلگراد، در اون زمان به روزها رو آورد در بلگراد سخنرانی کرد و گفت که من کشور به نام پاکستان رو نمیشناسم و پای روزها باز شد به افغانستان. من میخواییم ببینم که جز بدبختی این شعارهای پوپولیست برای مردم دو طرف مرز چیزی برموان نیاورده. مگر آقای غنی نبود؟ مگر بعضی از تحلیلگرای طالب نبودن که در میدیا گفتن که ما هم اهرم‌های فشاری داریم بر پاکستان که مردم مظلوم خیلی
فقط نیم دقیقه دیگه وقت داریم آقای مبلغ، اگر یک جمع بسته کنیم پس بیم روی شاخه خراسان، بالاخره اینا چی هدف را دنبال میکنن و گزینه طالبان در برابرشان چیست؟
اینها گروه‌های کرایه‌ای و نیابتی هستند. کسایی که در رأس اینا قرار داره برای منافع اقتصادی، برای منافع کشور استخباراتی کشورها کار میکنه، به همون شکلی که در عراق کار کردن، در سوریه کار کردن، امروز هم ابزار دست استخبارات منطقه هست. اما ما چرا باید کار بکنیم که اینا به اصطلاح کشورهای منطقه سیاستش چطور تنظیم بکنه که باز هم اینجا
شعله بر
جنگ
شد؟ به تشکر از هر دو مهمان محترم، جناب آقای مبلغ و جناب آقای افغان، جان سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خوده با ما و شنوندگان قسمت کردن.
دوارون دیره منن
از هر دو بله تشکر و وقت خوشی برای هر دو مهمان آرزو میکنیم. توجه کنین به خبرهای ساعت.
سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور کمک‌های بشری، میگوید که این سازمان برای تامین نیازهای اولیه پناهجویان افغان که از پاکستان به افغانستان باز می‌گردند $10 میلیون اختصاص داده است. گریفیتس در وقت روز دوشنبه 20 نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از اواسط ماه اکتبر بیش از 300 هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشور خود بازگشتند. در همین حال برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی، کشورها و سازمانهای کمک کننده خواسته است تا بودجه $16 میلیون را برای کمک به 1 میلیون عودت کننده افغان اختصاص دهند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از بسته شدن تورخم بر روی انتقالات کالاهای تجارتی خبر داده است. این ریاست امروز شنبه با نشر پیام در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که دلیل این کار مشخص نیست، اما جزئیات در این مورد بعداً نشر خواهد شد. اما منابع پاکستانی در تورخم به صدای آمریکا گفتند که طالبان این گذرگاه را برای تردد بستند. در این حال خان جان علی کوزای، عضو هیئت اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به صدای آمریکا میگوید که در این اواخر پاکستان در زمینه تجارت و ترانزیت تصامیم یک جانبه اتخاذ میکند که خلاف قرارداد ترانزیت و تجارت میان دو کشور است. ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در ولایت کندوز در یک همایش در مکان سربسته تاکید کردند که بازداشت فعالان نمی‌تواند جلوی دادخواهی و عدالت‌خواهی آنان را بگیرد. اعضای این ائتلاف نوقت روز دوشنبه 20 ماه نوامبر با اشاره به بازداشت جولیا پارسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی و به سر بردن آنان در زندان طالبان گفتند که این وضعیت به شدت برایشان نگران کننده و فاجعه‌بار است. اعضای ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری خواستند که بی‌درنگ و مؤثرتر در زمینه رهایی فعالان زن از بند طالبان اقدام کنند و این مسئله را در سطح جهان منعکس کنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. درگیری ها میان نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان فلسطینی امروز شنبه در یک کمپ شهری مهاجران و در نزدیکی یک شفاخانه در حال ادامه داشت که اردوی اسرائیل عملیات خود را در امتداد شمال غزه همچنان تشدید بخشیده، از جایی که باشندگان آن برای هفته ها بدون برق، آب آشامیدنی، غذا و سایر نیازمندی های اولیه بودند. جزئیات بیشتر را از احد عزیز زاده میشنوید.
خط مقدم جنگ که اکنون در هفته هفتم خود قرار دارد با کمپ پناهندگان جبلیه گسترش یافته است. ساختمان های این منطقه مزدحم در سال 1948 در نزدیک شهر غزه آباد شد که خانواده های بیجا شده آنجا گرد هم آمده بودند. اسرائیل هفته هاست که این منطقه را بمباران کرده و اردوی آن کشور گفته است که جنگجویان حماس پس از بیرون رانده شدن از بخش اعظم شهر غزه در آنجا و دیگر مناطق شرقی دوباره جمع شده اند. جنگ در بیرون یک شفاخانه اندونزیایی نیز شدت گرفته است، جایی که مقامات صحی فلسطینی گفتند حمله روز دوشنبه باعث کشته شدن 12 تن گردید. در یک خبر دیگر، اسماعیل هنیه رهبر گروه تندرو حماس میگوید رسیدن به توافق آتش بس با اسرائیل نزدیک به نظر می رسد. اعلامیه‌ای که اسماعیل هنیه امروز سه شنبه به رسانه‌های غربی فرستاده است، امیدواری برای رهایی صدها گروگان اسرائیلی از نزد حماس را تقویت می‌بخشد، اما مقام‌های اسرائیلی تا هنوز درباره چگونگی مذاکرات برای رهایی این 240 گروگان چیزی نگفتند.
ادامه خبرها. اسرائیل سفیر خود را از آفریقای جنوبی برای آنچه مشوره خواهی خان فرا خوانده است. این تصمیم اسرائیل قبل از رایگیری در پارلمان آفریقای جنوبی اتخاذ گردید که قرار است در این رایگیری روی سرنوشت سفارت اسرائیل در آفریقای جنوبی تصمیم گرفته شود. روابط دیپلماتیک میان این دو کشور با تنش روز افزون به دلیل جنگ اسرائیل در غزه مواجه است و رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفته است که کشورش معتقد است که اسرائیل در غزه مرتکب جرایم جنگی و نسل کشی شده است. آفریقای جنوبی هفته گذشته اعلام کرد که آنچه را نسل کشی اسرائیل در غزه خواند به محکمه عالی جرایم راجع ساخته است و از این محکمه خواهان توقیف بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و دیگر رهبران بلوک بریکس کشورهای در حال توسعه امروز شنبه نشست مجازی را در مورد جنگ اسرائیل و حماس برگزار می‌کنند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز در آن شرکت می‌ورزد. با گفته دفتر سیریل راموفوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی، رهبران کشورهای چون برازیل، هند و آفریقای جنوبی و همچنان عربستان سعودی، آرژانتین، مصر، ایتوپیا، ایران و امارات متحده عربی که قرار است در ماه جنوری به این بلوک بپیوندند نیز شرکت خواهند کرد. ایالات متحده و فیلیپین یک مانور مشترک هوایی و بحری را در منطقه آبهای جنوبی چین آغاز کردند. رئیس جمهور فیلیپین از این مانور که امروز سه‌شنبه آغاز شده است منحص یک طرح خارق العاده یاد کرد که روی تقویت روابط دفاعی میان دو کشور متمرکز است و بر اساس آن تعداد پایگاه‌های فیلیپینی را که ایالات متحده به آن دسترسی خواهد داشت را تا دو برابر افزایش می‌دهد. چین به فیلیپین در قبال انجام هر گونه فعالیت با ایالات متحده هشدار داده بود و آن را باعث افزایش تنش در منطقه خوانده بود، ولی سفارت چین در مانیلا تاکنون در مورد آغاز این مانور واکنش نشان نداده است. یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی و کیم کیون هی بانوی اول کره جنوبی امروز شنبه یک سفر سه روزه رسمی را به بریتانیا آغاز کردند که اولین سفرشان به میزبانی چارلز سوم پادشاه بریتانیا می باشد. هدف این سفر گفتگوها در مورد تعمیق روابط تجارتی و تجارت آزاد عنوان شده است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز با نشر ویدیویی به مناسبت روز آزادی و متانت در مورد پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا تاکید کرد و گفت که چندین سال قبل این یک آرزوی اوکراین بود و حالا به حقیقت مبدل می شود. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
در ټول اوریدونکو نه مننه چې تر اوسه پورې د سپین خبرې روکو راست خبرونه واوریدله. تر بیا چې ستاسو خدمت ته حاضر یو په لویه او مهربانه خدمت سپارم.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه روک راست سپین خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما بانو فرخنده پیمانی به گردانندگی میکنه. شنونده رادیو آشنا باشید.